السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز 2019 کال د مئی د میاشتې 13 نیټه ده ولی هم ساده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری کړه کې تاسو ته کلی وایم وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو خو اول خبرونه له نجیب عامره
خبر پښتونخوا وزیر اعلی پر ډاکټرانو غږ کړی چې کار بندیز دې ختم کړي پاکستان د افغان کډوالو د قربتوب څلوېښتمه کلیزه لمانځي ایران د 2015 کال د جوهري تړون د برقرار ساتلو غوښتنه کوي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په صوبه کې پر کاربندیز لګیا ډاکټرانو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې او د سلور ورځو نه د جاري هړتال د ختمولو غوښتنه ترې کړې ده تیر شپه د صوبې د صحت وزارت په یو اعلامیه کې دغه ډاکټرانو ته خواست کړی چې د روانې میاشتې په 28 دی وزیر اعلی سره کینی او د خپلو غوښتنو په لړ کې د مذاکرات وکړي خو د ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر سراج الاسلام مشال رډیو ته وویل هغوی دا بلنه مني خو هړتال ختمولو نه انکار وکړ
د سټرایک ختمول چې کومه خبره ده نو سټرایک مونږ نه شو ختمول کوي تاسو یاد دي تاسو د میډیا مخې ته عاطف خان به حیثیت یو اهم صوبایي ذمہ دار هغه اعلان وکړ چې یو کمیټه جوړوم او نن شپه سم ورځ د هغه کمیټې ترک نه لګي په غوښتنې مونږ الریډي پر سټرایک ختم کړو
د پېښور د دریو واړو لویو روغتونونو ډاکټرانو ځکه په هړتال دي چې د صحت په ادارو کې د صوبایي حکومت نوي اصلاحات نه مني د بلوچستان د لورالای سیمې د پولیسو یو چارواکي اس اچ او میرسنت نن مشال لډیو ته وویل پر قیوم عثمان خیل د حمله خلاف ورته شکایت شوه چې دوی جمع کړی دی قیوم عثمان خیل د بلوچستان په لورالای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او د ارمان لونی د قتل په قضیه کې عیني گواه دی د نوموړي ورور جلال الدین عثمان خیل نن مشال ته وویل تیر شپه نامعلومو کسانو د وسلې په زور د ورور برمته کړ او له سخت تشدد نه پسې د سړک پر غاړه په زخمي حالت کې اچولو قیوم عثمان خیل اوس ته کوټې په سنډې من روغتون کې تر درملنې لاندې دی د ارمان لونی خور وړانګا لونی وایي دوی د دې پیښې غندنه کوي
دا کوم متمن خیل چې کوم دی هغه د ارمان لونی د کیس چشمدید گواه دی نو دا ډیر غلط کار سوې دی ډیر موږ دا ډیر پکلک غندو او دا سی خالی غندنه نه موږ بل دی سره مزاحمت هم کوو
د لورالای د پولیسو مشر میرسنت وای دوی د هسپتال لپاره د پولیسو لغاړې مراسله ور لېګلې ده او پاتې کاروایی به هله کیږي چې قیوم عثمان خیل په هوش کې راشي او د چا خلاف بیان ورکړي د کراچۍ یو عدالت د خالی پر ورځ د مشر خبریال شاهزیب جیلانی پر ضد پاکستاني ادارو ته د توهین یا سپکاوي کولو او د سایبر یا انټرنیټي ترهګرۍ دوسیه ختمه کړله عدالت ویلی د پاکستان فدرالي پلټون کې اداره اف آی اے د نوموړي خلاف د کافي ثبوتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی ده قاضي په خپل پریکړه کې ویل چې د خبریال شاهزیب جیلانی خلاف کټ شوی پرچا یا اف آی آر اوس برقرار نشي پاتې کېدی دغه قضیه اوس د شواهدو د کموالي پر بنسټ تړل شوې ده شاهزیب جیلانی چې له بی بی سي او المان رادیو سره همکار پاتې شوی اوس مهال په پاکستان کې د دنیا نیوز په نوم یو اردو ژبي تلویزیون سره پر کار بوخت دی پاکستان وایي چې په هیواد کې د افغانانو د کډوالۍ د سلویختو کالو په پوره کېدو سره 2019 کال د میلمستیا د کال په توګه لمانځي د پاکستان سرکاري راډیو له مخه تیره ورځ د سرحدي سیمو وفاقي وزیر شهریار افریدي د خبره په هریپور کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه هغه زیاته کړه په داسې وخت کې چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه حتی یوه بیړۍ کډوالو ته هم پناه نه ورکوي پاکستان لکونو افغان کډوالو ته تر کلونو پورې پناه ورکړې ده د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرې تر مخه دا مهال 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د برمل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بی پایلټ الوتکې په یو برید کې درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي د پکتیکا د امنیه قومندان ویان شاه محمود آریان مشال رډیو ته وویل چې په دې برید کې د وسلوالو طالبانو یو کورولا موټر په نښه شوی او وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله وختې ده د پکتیکا د امنیه قومندانې ویان زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی د یاد برید په اړه کوم بل چا رسنیو ته څه نه دی ویلي میر رحمان رحمانی د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس په توګه وټاکل شو. د ولسی جرګې د مشرۍ لپاره د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحمانی ترمنځ د دوهم پړاو ټاکنې نن جنجالي شوې، خو وروسته ښاغلی رحمانی ګټون کې اعلان شو. دغو ټاکنو ته د خوست ولایت استازي کمال ناصر اصولي 55 او د پروان ولایت استازي میر رحمان 133 رایې وګټلې. په ټاکنو کې 53 رایې باطلې او 43 هم سپینې رایې وې. د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحمانی ترمنځ د لومړي پړاو ټاکنې 13 پنجشنبه شوې، خو یوه هم اکثریت رایې نه وې خپلې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روس او نورو شریکانو غږ کړی چې له اټومي موافقې چې په 2015 کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. امریکا تیر کال وویل چې له دې موافقې ووځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون بیجنګ ته ورسید. ظریف هلته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وینګ یی سره وکتل. امریکا تهران ته د بالستیک میزایلو د پروګرام او په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ له امله ګواښونه زیات کړي دي. د امریکا یو ستره جنگي بیړۍ چې الوتکې دوی د عرب په خلیج کې ولاړه ده، په دې بیړۍ کې جنگي الوتکې بار دي او داسې نورې بیړۍ بدرګه کوي چې له سمندر وچې ته کروز میزایل وشته شي. په ایران کې یو عدالت درې لیکوالان د ملي امنیت خلاف د فعالیتونو په جرم کې په اجتماعي ډول پر 13 کلونو باندې محکوم کړی دی. راپورونه وایي دا درې لیکوالان رضا خندان مهابادی، بکتاش ابتین او کاویان بجان نومیږي او تیرونه هر یو ته د شپږو کلونو سزا ورول شوې ده. د راپورونو پر اساس د دغو درې واړو لیکوالانو خلاف د اپریل د میاشتې په وروستیو کې عدالتي کاروایي شوې وه. درې واړه لیکوالان د ایران د لیکوالو د ټولنې غړي دي. دغې ټولنې په یو بیان کې ویلي دا د هغو ټولو لیکوالو خلاف یو ګام دی چې غواړي د بیان له ازادۍ ګټه پورته کړي. دغه ټولنه وایي حکومت د یادو لیکوالو خلاف کره شواهد نه دي وړاندې کړي. دا تر دې ګړی د مشال لړیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیان.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 149.30 روپۍ اخیستل کیږي او 150 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 168.40 روپۍ او 180.40 روپۍ، یو ایرو 103.10 روپۍ او 103.80 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 26.40 روپۍ، یو سعودي ریال 9.10 روپۍ او 9.10 روپۍ، یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.80 روپۍ، او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24.5 شل، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 اتلس، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28.2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په صوبه کې اړدال کوونکو ډاکټرانو سره د مذاکراتو وړاندیز کړی، خو ډاکټران وایي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي تر هغې به احتجاج جاري ساتي. اخوا د ډاکټرانو هړتال له وجې ناروغان او د دوی خپلوان له ستونزو سره مخامخ دي. د بلوچستان د لورلای سیمه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او دارمان لونی د پیښې چشمدید گواه قیوم عثمان خیل نامعلومو کسانو تښتولی او تشدد یې ور باندې کړی. دا غرور وای په پاکستان کې د روپے قدر د ډالر په مقابله کې د کمیتو لوجي واړه سوداګر ډېر متاثره شوي دي. په ډیری اسماعیل خان کې اوسیدونکي د حکومت لخوا د لګول شوي ارزان یا سسته بازار نه شکایت کوي.
دا غریبان پکې هغه سہولت نسی پیدا کوله، نو دلته هم هغه ریټ دی.
بازار نه 10 روپۍ ګران ورکې لګیا، چې ریلیف نستا یو غړو لفافه کې 10 روپۍ پریز دی بقایا، خو چې دی بازار ریټ دی.
نو رپورټونه هم لرو مشال ویډیو اوریدم. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا ډاکټران وایي د صوبې اعلی وزیر لخوا د مذاکراتو پیشکش قبلوي، خو هړتال به نه ختموي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په صوبه کې هړتال کوونکو ډاکټرانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی او هدایت یې ورکړی چې د عام ولس د ښېګړې په خاطر دی هړتال زر تر زره دوی ختم کړي. په دې اړه له پېښور نه د شبیر جان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په ټولو سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو لخوا مکمل کاربندیز روان دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا بیګا د شپې یو اعلامیه جاری شوی چې پکې د خیبر پښتونخوا د هړتال کوونکو ډاکټرانو د اتحادیې په نوم د وزیر اعلی لخوا دوی ته د مذاکراتو بلنه ورکړل شوې ده. د دغه اعلامیې تر مخه دغه ډاکټرانو ته پکې هدایت شوی دی چې د عام اولس د خیګړې په خاطر دوی هړتال زر تر زره ختم کړي او د دوی چې څومره هم غوښتنې وي نو په یویشتمه نیټه د وزیر اعلی سره کینی او په هغې دې خبرې تر وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د سازمان وین دغه بلنه قبوله کړې ده خو ولې د هړتال ختمولو نه انکار کړی دی. ډاکټر سراج الاسلام په دې حق لوایي
کوم چې د رینوټیفیکیشن او د مذاکراتو د دعوت خبره ده نو مونږ دا دعوت اکسپټ کو او مونږ ته منظوره ده دغه چې په مسلو حل په ټیبل ټاکس باندې کیږي. خو د سټرایک ختمولو چې کومه خبره ده نو سټرایک مونږ نه شو ختمولی. ستاسو یاد دي ستاسو د میډیا مخې ته عاطف خان په حیثیت یو اهم صوبایي ذمېدار هغه اعلان وکړو چې زه یو کمیټي جوړوم او نن شپاړسمه ورځ ده هغه کمیټي درک نه لګي. په هغې باندې مونږ آلریډي یو پیره سټرایک ختم کړی وو نو څو پورې زمونږ مذاکرات کامیاب نه مونږ خپل سټرایک نه ختمو.
بلخوا پرون د جمعې په ورځ د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په یو خبري غونډه کې په سخته ویلي وو چې هړتال کوونکو ډاکټرانو په ضد به حکومت کاروي کوي او دا چې او پیډي به هم د پولیس په موجودګۍ کې دنن نه خلاصولی شي.
جتنے ڈاکٹرز جو ڈسٹربنس پیدا کرنا چاہتے ہیں
چې څومره هم ډاکټران په مختلف لارو اړې غړې جوړوي د نمونو لیستونه مو ورله تیار کړی دي او د نوټس د لارو ته جوابونه غوښتي دي. خدا ابتدا ده نن نه به او پی ډی په هر صورت کې کلاوول شي او دې لپاره مونږ ته چې څه هم قانوني لار خپلول وي خپلو به او دوی ته دا خواست کوم چې بیا هم زمونږ بچی دي زمونږ ورونه دي ډېر ښه خلک دي خو حکومت کمزور مه ګڼئ. تاسو دا مه وایئ چې حکومت په پړ شي او دا درته نن بیا ویما.
آپ یہ نہ سمجھے کہ حکومت گھٹنے ٹیک دے گی. میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہوں گا.
ولی تر دې دمه په دغه سرکاري اسپیټالونو کې په پی ډی کې ډاکټران نه دي ناست. دوی بیا دړک وکړه کچر حکومت د دې په ضد زور زیاتی وکړو یا د دې خبرې زر تر زر ونه منلې نو اوس د ایمرجنسی سرویس ورکي خو بیا بیا دا هم بند کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د ډاکټرانو د هړتال له وجې په اسپتالونو کې مریضانو ته ستونزې ورپیدا شوې دي. مریضان وایي چې د هړتال له امله علاج نه کیږي او له ډېرې پریشانۍ سره مخامخ دي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د سو مریضانو سره خبرې کړې دي.
ما نوم خیر محمد دی او مسله ته دار چې ترخ می دړ کوي په دې باندې لمبر ہوتے وو نو را لم نن دلته کسان وای چې ډاکټر نشته اړتال دی. ها نو ز اوس را لم اوس معلومات کوم چې یره په دارته لګو دي نو بیا بوته په پیز ده نو خایو دغه خبره ولله ز خو خپل درځې ته کوم اوسګارم نه مته سپت لګي په دې ورځ کې هم اوسګارم نه خو بس مسله را تړېره ده او نن میزان بس اوسګار کورو وته
لمعلوم ذکر شاره او زم ما ڈاکٹر
ڈاکٹر
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی او درمانډوړي د پیښې چشمدید کوا کیوم عثمان خیل تیره شپه نامعلومو کسانو تښتولی پر هغه تشدد کړی او وروسته په لاره کې غورځولی. دغه کورنۍ وایي کیوم ته وړاندې هم درمانډوړي د مقدمې چلولو په اړه دړکې ورکړل شوې دي. د لورلای پولیسو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښې اطلاعي رپورټ یې درج کړی دی. نور تفصیل له فرخنده صدناورو.
د پښتون ژغورن غورزنګ د لورلایی یو فعال غړی او د ارمان لوړی ته پیخې چشمدید کوا کیوم عثمان خیل تیره شپه نامعلومو کسانو پورته که او پر هغه تشدد وک. د کیوم عثمان خیل ورور جلال دین عثمان خیل وای کیوم د کوټې په سنډمن روغتون کې تر درملنې لاندې دی او لا هم بې هوش دی.
اوس خو فلاله په ټراما سیټی سکین دا شیانې شروع دي نو نیمای سوي دي خو فلاله په اوښکې دی خاص نه دی راغلی. دلته په لورلای کې بیا یو بل سپین فورمکس ورته ویلی څلور کسان په کښین دي بس هغو توپچې وسلې دا شیان پر ښکاره کړي دي. دلته تنکینې میلاوی دي د نورو خلکو په تورو یو مشتې سړي رالژلې وي بابا دا سړي ته ویلی دي کېسو د لاس واخلي او دوی دا په دا کې ډېر انټرسټ د لارې دیسي لم دیسي
د ارمان لونی وکیل صادق خان علیزی وای د ارمان د وجنې اف آی آر د کیوم عثمان خیل په نوم دی نو ځکه په دې کیس کې د کیوم رول ډیر مهم دی.
دی د ارمان شهید په کیس کې چې شمدید گواه خو دی دی مودې مقدمه هم دی نه اف آی آر چې کوم کارت دی هغه هم بدل نامه کارت دی بیا دی په کې شمدید هم دی. نو اول پیدا دویم دا ده چې دی پلورلای کې د کور دی کلی څګر دا شار ته نږدې دی کینټ ته هم ډیر نږدې دی نه. نو دی بازار ته راغلی دی د روزی میاشت ته ماښام را روان دی. نو په دا منځ کې په یو ګاډۍ ده بې پلیټو نو هغوی دا خلک راغلي دي هغوی ګاډۍ پرته کړې دي بې وړې دي پر د باندې ډېر زیات تشدد یې کړی دی.
پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال غړی وو د روان کال د فبروري په دویمه په تورن ډول د پولیسو لخوا د تشدد وروسته ووژل شو. د هغه د وژنې مقدمه لا هم روانه ده. د ارمان لونی خور وړانګه لونی وای دوی با پر کیوم عثمان خیل د تشدد خلاف احتجاج کوي.
دا کیوم عثمان خیل چې کوم دی هغه د ارمان لونی د کیس چشمدید گواه دی. نو دا ډیر غلط کار شوی دی. ډیر موږ دا ډیر پکلک غندو او داسې خالی غندنه نه موږ بلدي سره مزاحمت هم کوو.
بلخوا د لورلایی د پولیسو یو مشر ایس ایچ او میر سند مشال ریډیو ته وویل دوی د دغه پیښې خلاف شکایت درج کړی دی.
دته د میډیکل د اسپیټال د پاره مرسله ورکړی ده. دوی موږ ته درخواست راکړی دی. موږ اطلاعي راپور درج کړی دی.
د کیوم کورنۍ وایي هغه ته وړاندې هم د محمد ابراهیم ارمان لوڼی د پیښې د مقدمې چلولو په اړه دړکې ورکړل شوې وي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران تور پورې کوي چې ارمان لوڼی د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی دی خو د سیمې پولیس دغه تورونه ردوي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خپرېږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مئی پر 19 مکمل کار بندیز شوی او د ښار په سړکونو د موټرو تګ راتګ هم د نورو ورځو پرتله ډیر کم وو. د دې کار بندیز غږ د اپوزیشن ګوندونو او تجارانو کړی وو. دوی تور پورې کوي چې اوسنی صوبایي حکومت د ولس ژوند او مال ساتنه نشي کولی خو حکومت د دې تورونه ردوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان په اسمبلی کې د متحده اپوزیشن مخکشان وای صوبایي حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د صوبې د ولس د ژوند ساتنه وکړي او د هغوی ستونزې هوارې کړي. په اپوزیشن کې جماعت علما اسلام فضل رحمان ډله، بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي او عامه ګوند شامل دي. دوی د همدې لپاره د مئی پر 19 په مرکزی ښار کوټه کې کار بندیز کړی وو او بیا په مازیګری کې احتجاجي مظاهرې ته هم ویناوي وکړې. د پښتونخوا ملي او میګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیری مشال راډیو ته وویل چې د ده په وینا د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ حکومت بالکل ناکامه شوی دی.
چې ترکیاتي بجټ د دې صوبې 80 ارب روپۍ هغه اوس دا د تاسو نه چې هغه لکسو په بل معنی هغه پیسې وسوځې دي او دارنګا په صوبه کې چې کوم واقعات د ترهګرۍ چې پاغ کې په درجنونو درجنونه بے گناہ لاچار خلق پاغی کی شہیدان سو گرانی دا پا کوٹ شار کی وہ بنستا دا بجلی نستا گیس نستا نو دارنگا یو مجبوعی دا صورتحال دی.
د بلوچستان نېشنل ګوند مخکښ اغا حسن بلوچ مشال رډی تویل حکومت د ولس ستونزو ته لسره پام نه کوي.
صوبائی حکومت کی ناہلی کا اندازہ کس بات سے لگا ہے؟
در صوبائی حکومت د ناہلی اندازہ تاسو لدی لگولی شئی چی پا ورست پات سیمو کیے در پرمختگ لپارا حصی و پروژا لان در بڑان دکڑی بل پلو هر ورس چودنی غلاوی او لوٹ مار دے او همداسی حکومت دا پوزیشن دا غڑو پا حلقو و فندنو کی لحسوحنی کبی
دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے تھے
خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا الله لانګو له مشال رادیو سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل. د وویل
اپوزیشن کا کام همیشه رونا دونا ہوتا ہے.
د اپوزیشن کار همدغه وی چې فریاد وکړي ګینې زمنګ حکومت لره تک سره سم خلکو ته نوکری ورکړي. هدفی وجنې د پخوا پرتله کمې شوې دي، چاودنې د پخوا پرتله کمې شوې دي، او یوه نه یوه چاودنه خو په نیوزیلینډ او برتانیا کې اهم کیږي. خو د اپوزیشن یوازینی مسله دا ده چې دوی په اپوزیشن کې ناستي او په حکومت کې نه دي.
اپوزیشن میں بیٹھے اور حکومت میں نہیں بیٹھے.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو په داسې وخت کې احتجاج پیل کړی دی چې په دې وروستیو کې هلته یو شمیر بریدونه او چاودنې سوي دي چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو په ګډون په لسګونو عام خلک هم وژل سوي او ټپي سوي دي.
د پاکستان ډان او نورې رسنۍ وایي چې د جمعې په ورځ د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت ریکارډ کچې ته راکم شو. په انټر بینک مارکیټ کې د یو ډالر په 1.95 روپۍ او په آزاد مارکیټ کې په 1.50 روپۍ خرڅېږي. د روپۍ د نرخ کمېدو له وجې نه یوازې ګراني زیاته شوې بلکې د منځنۍ کچې وړو سوداګرو کاروبارونه هم زیانمن شوي دي. ظفر خان له ځینو کاروباریانو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
مشکور علم د پاکستان په کاروباری خار کراچی کې د تیرې څه د پاسایوي لسیزې راهسې کاروبار کوي. هغه له پاکستانه د سمندر له لارې وریجې نورو هیوادونو ته استوي او له نورو هیوادونو غوړي پاکستان ته واردوي. مشکور وایي د تیرو څو میاشتو راهسې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ مخ په زیاتېدو دی چې له وجې د هغه په ګډون د کراچۍ د منځنۍ درجې د سوداګرو کار خراب شوی دی. دا چې د پاکستاني روپۍ ارزښت کمېدو د هغه او د هغه په څیر د نورو سوداګرو کاروبار ولې اغېزمن کړ نوموړی په جواب کې وای
کنٹینروں کے کار کا اس چکل ڈالر سیوا شوی دی یو نیم کنٹینر راځي داغي وجه دا چکل چې موږ دې زنه ډالر لګو نو په ډالر کې چکل زوم پاکستانی پیسې چینج کیږي نو هغه شی داغي پروډکټ قیمت زیات شي لوکل مارکیټ د دل تک ډیر زیات کمی نو موږ هغه پروډکټ کې به نقصان نه راته داغي د وجه امپورټ هغه کم شوی دی.
اختر حسین داول د کراچی په سمندري اډه کې د کسٹم یا ګمرک په برخه کې کار کوي. هغه د یو شمیر کاروباریانو سره د مالونو په برآمد کولو او درآمد کولو کې مرسته کوي. نو موړی وای مخکې به د کراچی بندر ته هر میاشت نږدې 1,00,000 کنټینر راتلی. خو د تیرو څو میاشتو راهسې چې د روپۍ ارزښت مخ په کمېدو دی کاروبار هم 4 کرته کم شوی دی.
څوک بلینکیټ را غواړي، څوک کپڑا را غواړي، مختلف ایټم را غواړي. اوس فی الحال په موقع باندې تقریبا هر سټاپ دی
په پاکستان کې د تیر حکومت په وروستیو ورځو کې د یو ډالر نرخ د 1.50 روپۍ تر منځ وو. که څه هم وزیر اعظم عمران خان د ټاکنو د کمپین په مهال د نورو ترڅنګ د اقتصادي اصلاحاتو ژمنې کړې وې خو په اګست 2018 کې په واک کې تر راتلو وروسته د ډالر نرخ مخ په زیاتېدو شو. د پښتونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر زاهد شینواری وایي ورځ تر بلې د روپۍ کمېدو ارزښت کاروباریان د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دي. هغه وایي د دې روشان سره ګراني او د عام وګړي د اخیستو په صلاحیت یا قوت خرید اغیز پریوزي چې له امله یې د وړو سوداګرو کار هم اغیزمنېږي.
د کرنسۍ غورځېدل چې دي دا سراسر زموږ د نقصان باعث جوړېږي. دې په وجه چې موږ تیل به ګران شي، ترانسپورټ ګران شي، موږ د خوراکي مواد هم ګران شي او زموږ د انډستری را مټیریل چې کوم خام مواد دی هغه هم ګران شي. د دې یو داسې د ګرانۍ طوفان به راځي چې هغې په وجه باندې به زموږ عوامو ته ډېر لوی تکلیف رسېږي.
په پاکستان کې د روپۍ ارزښت وروستو له هغې په تیزۍ سره مخ په کمېدو دی چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هغه هیواد ته د $6 اربع قرضې ورکولو ویلي دي. حکومت د ډالر نرخ د قابو کولو لپاره د وزیر اعظم خزانې په چارو کې د سلاکار حفیظ شیخ په مشرۍ کمیټي جوړه کړې ده. کمیټي به هڅه کوي چې د ډالر د نرخ د زیاتېدو مخه ونیسي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې ځینې خلک وایي د حکومت لخوا د لګول شوي ارزان یا سسته بازار نه مطمئن نه دي. دوی وایي که سم دلته د ځینو شیانو نرخونه کم دي خو بیا هم ځینې شیان له نورو بازارونو نه دلته دوی ته ګران پریوزي. انتظامی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دکانداران بیا دغه تورونه ردوي. نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د ملک د نورو شارونو په څیر سرکار د ډیر شمیل خان د بیوسه خلکو د پاره هم پاک نواز پارک شه د روژې د ارزان نرخ بازار بندوبست کړی دی. واروی زنه چې دلته راغلی عصمت الله ګنډاپور د دغی بازار او نرخ په باریک شه څه ویایي.
دغه بازار ته موږ راجو د غریبانو د پاره لګېدلی دی، خو دا غریبان پکې هغه څه سهولت نشي پیدا کولی. ولې چې موږ اوس په منده بازار ته جو 80 روپۍ دړی ملاواج یا 90 روپۍ د آلوګانو
سلیمان بیٹا مطمئن
بازار نہ 10 روپے گران ور کئی لگیا ریلیف نستا یو گڑو لفافے کے 10 روپے پریس دی بکایا خود سے دی بازار ریٹ باندھے سامان دے الت کو عمران خان وائی جما 2 ارب روپے لیٹ اسٹور تور کڑی دی غریبان ہوتا ریلیف بس سامان ملا باجی دل تو چیش کے ریلیف نستا بازار کے 320 روپے دڑائی دچنی دل تدئی کا نہ 330 روپے دئی بکیا خو نور شہ بازار پر ریٹ باندھے دے.
ہم زنور مسعود ہاں دلتا سودا اخستے دا داد دغی او دور چانی بازار دے نرخ فرق پدارنگ بیانوی
تو یو دے غوش ریٹ یہ گزارے ول نہ نور گنڈے بازار سرا برابر دی ریٹ نہ خاص فرق نہ سے پشے معیار یہاں خاص نہ یہ گزارے ول دے مالی گون بادرنگ دا امرج دا مار شے او خسی دا گنڈے بازار پریڈ مندی دی خاص فرق نشتا پش
د دغی بازار یو دکاندار دا والا ری چې د ورچانی بازار په نسبت میجا دلتا شیونا ارزان خرڅو.
مانم عبدالقادر دا خربوزه چې دا گرما بازار کې 150 روپے کلو دا منګه 100 روپے دلتا کلو خرڅو. خربوزه بازار چې 40 روپے دا منګه 30 روپے کلو خرڅو. بلکې کله کله په 25 مرته ولا گو دا مازګار ټیم رضامات لپاره داخل راځي. بادرنګ بازار کې 30 منګه 15 روپے ورکو. پیاز بازار کې 60 روپے دی منګه 35 روپے کلو ورکو. ٹماٹر بازار کې 30 روپے
طرف سرنے پغرز دلتا موجود چرواکی برگزی او داغ یو بل سالتا میں چھ داغا ٹولے خبر ور مخش کڑلے دوی دے سودا اخستن کو دے گوتنیوا کو اس جواب و نک بخی غلی پاتے شول. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د پاکستان په چترال کې کلاشیانو خپل سپرلنه میله کړی ده. د چیلم جوش په دې میله کې سلګونو خلکو دینی رسوم ادا کړي. نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ یې را جوړ کړی دی.
په اخیری ورځ د کیلاش قبیلې سړو او ښځو د بمبوریت کلي په لوی میدان کې په ځانګړي انداز کې د ونو شنې پاڼې په یو بل اوشیندلې او ګډاګانې وکړې. د کیلاش قبیلې یو زلمی مایکل وای چې دغه د دوی مذهبي تہوار دی او پکې دوی ودونه هم کوي. دا سلور یا 15 ورځې تہوار وي او د مئی په میاشت کې مانځل کېږي. کله چې د سپرلي موسم راځي دا مونږ مانځو، دې ته مونږ جوشي وایو. دې مقصد دا دی چې دا زمونږ یو مذهبي دستور وي او پکې مونږ هلې ځلې کوو.
تو اس میں مختلف ریچولز ہوتے ہیں، ان کو ہم نے پرفارم کرنا ہے.
چلم جوش تہوار چې دی میلے پر رنگ کی وی پکې د کیلاش خزو رنگارنگ کالے اچولے وی او سلور رزه جلا جلا دستوري کوي. په ورمنه ورس ګلونه راټولوي، په دویمه ورس پي او اوچي میوي وی شلې کیږي. دا رنگه په دریمه او سلورمه ورس تندري وای او ګډاګانی کوي. دغه میلې ته د هواد دننه او بهر څخه یو شپې سیلانیان لیدو ته ورزي. په دا اړه با سیلانیان وای.
میرا نام سونی اسلم ہے، میں گلگت بلتستان سے آئی ہوں.
زدہ گلگت بلتستان سے راغلی ہوں. زدہ دستوری تا خصوصی تو راغلی ہوں. ہما دا کیلاش دا خزو روایتی کالے اچھوالے ہما تا دیر خلگی.
مور ما کبل وزیر دا زیا ناریابنا خو پیداوش لندن کے اور زر آغلا مرگر و سادیس تا پدی لکا کلچر دی پر لیدان اور دیر خوان دی وکو دیر کلر دی جذبه دیر دو خلکو.
په چترال کې د کیلاش قبیلې سسلور زره ورس په دریو درو کې آباد دي. ولس یې وایي چې د دوی کلتور په خطر کې دی. بیا سړکونه هم خراب دي. د غرنګ یو شپې ستونزې هم لري. په دا اړه کیلاش قبیلې سره تعلق لرونکو د هغوی صوبایي اسمبلی غړی وزیر زاده هم موجود وو. دوی مشال ریډیو ته وویل
صوبایي اسمبلی میں ایک ریزولوشن ہم نے پاس کیے ہیں.
په صوبایي اسمبلی کې موږ یو غوښتنه پاس کړې ده چې پکې د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې شوې ده چې کیلاش یو ځانګړی مذهب وګرځوي چې تر اوسه دغه نه دی منلی شوی. دغرنګ دا سیمه به قومي ورثه ګرځو. دې سره به دلته ځنګل، اوبه او کلتور بچ شي او د ولس د ترقۍ لپاره به کارونه روان شي.
پھر یہاں اور لوگوں کی ترقی کے لیے کام ہوں گے۔
کیلاش قبیلہ پکال کے سلور تہوار المانزی چپکے دسپرلی چلم جوش اور یخنئی موسم چوموس پلوئی کچ مانزلہ کی گی۔ د کیلاش قبیلے مشران وائی چدوی د تیرو دو زرو کالو راسی دغسیمہ کے استوگ نہ کوی او ترہاغ وق اخبل مذہبی او کلتوری حلی زلی جاری ساتری دی۔ نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، چترال۔
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ۔ دا مازیګر 5:30 بجې او شوي لنډ خبرونه له نجیب امیر اورو۔
خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په صوبه کې پر کار بندیز لګیا ډاکټرانو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې او د سلور ورځو نه د جاري هړتال د ختمولو غوښتنه ترې کړې ده۔ ډاکټرانو د وزیر اعلی بلنه منلې خو وايي هړتال نه ختموي ځکه پر حکومتي مشرانو باور نه لري۔ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د متحده عرب اماراتو د ولیعهد محمد بن زیاد د هغې پرېکړې مننه کړې چې د هېواد په زندانونو کې بند 522 پاکستانیانو ته یې معافي ورکړې او د خوشي کېدو اعلان کړی۔ پاکستان وایي چې په هېواد کې د افغانانو د کډوالۍ د 40 کالو په پوره کېدو سره 2019 کال د میلمستیا د کال په توګه منځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرې تر مخه دا مهال 14,00,000 رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي۔ د بلوچستان د لورالۍ سیمې د پولیسو یو چارواکی SHO میر سند وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو مشر قیوم عثمان خیل د حملې خلاف ورته شکایت شوی چې دوی جمع کړی دی۔ قیوم عثمان خیل چې د ارمان لوڼی د قتل په قضیه کې عیني ګوا دی، کورنۍ یې وایي تېره شپه نامعلومو کسانو د وسلې په زور نوموړی برمته کړی و او له سخت تشدد نه پسې د سړک پر غاړه په زخمي حالت کې پرېښی۔ د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د برمل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بی پایلټ الوتکې په یو برید کې 3 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي۔ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر چین، روس او نورو شریکانو غږ کړی چې له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي۔ امریکا تیر کال وویل چې له دې موافقې وځي۔ او په ایران کې یو عدالت 3 لیکوالان د ملي امنیت خلاف د فعالیتونو په جرم کې په اجتماعي ډول پر 13 کلونو باندې محکوم کړي دي۔ راپورونه وایي دا 3 لیکوالان رضا خاندان محبادی، بختر شکین او کیان بجان نومیږي او 13 اونۍ هر یو ته د 6 کلونو سزا ورکول شوې ده۔
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل۔ اوس د پاکستان کورنیو مطبوعاتو ته کتنه لرو، د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي۔
جنگ و رسمانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان په معیشت کې بهتري راتلو پر ځای اورس پورس د مشکلاتو سره مخ کیږي او د ملک په تاریخ کې نه صرف غیر ملکی قرضه بلکې ګرانی هم اوچته سطح ته رسیدلې ده چې پکې د نورې اضافه هم امکان دی۔ رسمانه لیکي دي چې شک نشته چې حکومت د معیشت بهتري لپاره کوششونه وکړل او په واک کې راتلو وروسته د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته تللو په ځای د ملګري ملکونو سره رابطه وکړې، خو معاملات تر دې حد خراب وو چې د ملګري ملکونو د مرستو باوجود معیشت کې بهتري را نغله او مجبور پاکستان IMF خواته لاړو۔ ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې یو ټولګندیزه غونډه دې راوبلي او ماشي ایجنډا دې تیار کړي۔ اپوزیشن ګوندونو له هم پکار دي چې ملک د مشکل حالاتو نه راويستو لپاره حکومت سره دې مرسته وکړي۔ نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوی غونډه کې ډالر په ګران نرخ خرڅونکو کمپنیانو پر ضد د کاروایي اعلان وکړ شو، خو د غونډې 2 ورځې وروسته د ډالر نرخ 1.5 روپیو ته ورسېدو۔ ورسپانه لیکي د خزانه وزیر مملکت او د بارنو چارو وزیر د گرانیدو زیموار د مرکزی بینک گورنر ګرځوي، خو دې کې شک نشته چې د یاد بینک گورنر د حکومت د مرزۍ نه په غیر ډالر ګرانولو فیصله نشي کولای۔ ورسپانه لیکي د روپۍ په قدر کې مسلسل کمی او د ادارو لخوا په یو بل تورونو لګولو رویه مناسبه نه ده۔ حکومت له پکار دي چې د ډالر ګرانیدو زیمواري په قبلولو سره د روپۍ قدر مستحکم کولو لپاره کوششونه وکړي۔ آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د ډالر په نرخ کې د 13 ورځو راهیسې اضافه روانه ده چې له وجې نه صرف په غیر ملکی قرض کی اضافه شوی ده بلکې راتلونکي میاشت نه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې هم د زیاتوالي امکان څرګندېږي چې ورسره د ګرانۍ یو نوې طوفان راتللی شي۔ ورسپانه لیکي دا وخت د اولس تر ټولو لوی مسله ګرانی ده چې پکې اورس پورس اضافه کیږي، د سره سره بیروزګاری هم زیاته شوې ده۔ که حکومت د معیشت بهتري لپاره په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته نه کړل نو حالات ورسره نور هم خرابېدلی شي۔ ورسپانه لیکي تر څو چې د معیشت د بحالۍ او ډالر نرخ کنټرول کولو خبره ده نو سیاسي مشرولۍ لپاره کار دي چې په ګډه سره دی تګلارې جوړ کړي۔
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف رسپانې د اسلامي دولت وسوالو لخوا د نوو څانګو او سیمهیزو مرکزونو جوړولو موضوع ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي دغه ډلې انکشاف کړي چې په پاکستان کې خپل نوی سیمهیز مرکز جوړ کړی دی. دغه ډلې په پاکستان کې د تیرو سو حملو ذمهواري منلې خو امنیتي ځواکونه په هیواد کې د دغه ډلې له موجودیت نه انکار کوي. بلخوا اکانومست مجلې په یو مقاله کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیاتېدو موضوع راخستې ده. مجلې لیکي د ننګرهار په زیړي ولسوالۍ کې کروندګرو د نورو فصلونو پر ځای د کوکنارو کښت زیات کړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورت کې واورئ. ډیلی ټلیګراف رسپانې لیکي اسلامي دولت وسله والې ډلې په پاکستان کې د خپل نوي سیمهیز مرکز انکشاف کړی دی. رسپانې لیکي دا په داسې حال کې ده چې داعش کوشش کوي په خپل سر د اعلان کړي خلافت ته د رسیدلي نقصان پس بیا خپل وجود راټول کړي. رسپانه د یورپین یونیورسټي انسټیټیوټ د یو کارپوه ټور هامینګ له خولې لیکي چې دغه ډله د تیر اوړي راهیسې خپل سیمهیز فعالیتونه بیا تشکیلوي. نوموړي وویل په ترکی، منځني افریقا او سهارا ریګستاني سیمه کې هم نوې سیمهیزې ډلې جوړې شوې دي. رسپانه لیکي د کارپوهانو په فکر د داعش لخوا د نوو څانګو د جوړولو هدف په دغو سیمو کې د خپل نفوذ پیدا کولو ترڅنګ له نورو وسلوالو ډلو د جدا شوو غړو او د نوو کسانو په دغه ډله کې شاملول دي. رسپانه لیکي داعش په پاکستان کې د بمی بریدونو د تازه لړۍ ذمهوارۍ په غاړه اخیستې خو د هیواد امنیتي ځواکونه دعوه کوي چې دغه ډله هلته وجود نه لري. داعش بلخوا د افغانستان د کونړ او ننګرهار ولایتونو په ځینو برخو کې نفوذ پیدا کړی خو له طالبانو نه په مقابل کې د خپل کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکړي دي. بلخوا اکانومست مجله لیکي د افغانستان له کندهار سره نږدې په زیړي ولسوالۍ کې د عبدالصمد په نوم یو کروندګر د پیازو فصل کرلې چې لپاره د نوریزې توانایي ځانګړې پینلې هم لګولې دي. مجله لیکي د هغه برعکس د سیمې نور کروندګر پیاز نه کری. د هغه ګاونډیانو کوکنار کرلې دي چې د هیروینو په جوړولو کې استعمالیږي. دغه مخدره مواد درېمګړي تن باندې خرڅېږي چې بیا د ایران او پاکستان له لارې اروپا او نورو ملکونو ته وړل کیږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنار روکښت د 1994 کال راهیسې اوس تر هر وخته زیاتې کچې ته رسیدلې دي. د ولایت یو بل کروندګر محمد سلیم وای د بل فصل د کښت وس نه لري. هغه وای دی به هم د نورو پشان کوکنار کری که څه هم ځمکه زرخیزه ده ور باندې سبزیانې په کرلو سره ورته ګټه رسیدې شي. هغه وای د کوکنارو کښت په ریګستاني سیمه کې زیات ښه کېدې شي خو مجله د یوې مسلې یادونه کوي. هغه دا چې افیم د طالبانو او د حکومت پلوه جنگ سالارانو د فنډونو یوه ذریعه ده. بیا هغه سیمې چې وسوال پرې قبضه وکړي زیاتره د حکومت له ولکې لاړې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د وینزویلا سوشلیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅه کوي چې یو سولیزه ایجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. ناروې د وینزویلا د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ څو میاشتنی کړکېچ ختمولو لپاره د منځګړتوب تازه هڅې پیل کړي دي. تفصیل له فریبا ظاهر ناورو.
د ناروې حکومت پرون تایید کړی چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفانو سره یې ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي لا تر اوسه د هڅې په لومړنیو مراحلو کې دي او پر بېلابېلو برخو غور او ارزونې روانې دي. دغه وزارت ویلي موږ د یوې سوله ییزې حل لارې د لټون لپاره د خپل ملاتړ دوام ته لیواله یو. د ناروې د همدې منځګړیتوب د هڅو په لړ کې د وینزویلا ولسمشر پرون خپلې لومړنۍ څرګندونې کړې دي او ټینګار یې کړی چې د وینزویلا حکومت له خپلو سیاسي مخالفینو له استازو سره د سولیزی اجنډا د جوړولو په لټه کې دي. د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالفینو مشر خوان ګوایدو چې په خپل ناروې ته نه دی تللی تایید کړی چې دغه سکندنوي هیواد د وینزویلا د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب پیل کړی دی خو دا یې رد کړی چې ګواکې دواړه لورې دي مخامخ خبرې سره کړې وي. د دواړو لورو استازي تېره اونۍ ناروې ته ورسېدل چې دا پخپله په وینزویلا کې د څو میاشتني بحران د ختمېدو لپاره د یوې نوې تګلارې څرګندوی کوي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ د خوان ګوایدو په مشرۍ وروسته لاغه پیل سو چې پر ولسمشر نیکولاس مادورو د بشري حقونو د سرغړونې او د دې هیواد د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه وسول. په لومړي سر کې د خوان ګوایدو لخوا د خوځښت هڅه وروسته لاغه ناکامه سوه چې د وینزویلا پوځ د غو ملاتړ ونه کړ او بیا سلګونه زره کسان د مادورو د حکومت پر ضد لار کوڅو ته راووتل. ولسمشر مادورو چې د روسیې، چین او کیوبا ملاتړ لري په 2013 کال کې ولسمشر سو او بیا د دوهم ځل لپاره په 2013 کال کې د ولسمشرۍ دوهمې دورې لپاره لوړ جوړولو پر ځای کړ چې دا کار له مخالفتونو سره مخامخ سو او سیاسي مخالفینو یې په رایو کې د درغلي تورونه ورباندې ولګول. خوان ګوایدو چې د پارلمان مشري کوي د روان کال په جنوري کې ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او د امریکا په ګډون یې د 500 هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
ای پی خبری اجانس امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ لوجه په خلیج فارس او منځنی ختیځ کې رامنځته شو پرمختګونو ته کتنه کړې او د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي په اړه د پاکستان، سعودي عرب او نورو هیوادونو خبرګونونه راغستی دي. لنډیز یې درته اسرار المومن بیانوي.
ای پی خبری اجانس لیکي د پاکستان بنوچر وزارت ویاند د زیارت پرځو په یو خبری غونډه کې په امریکا او ایران غږ وکړل چې لزغمه کار واخلي او خپل منځي مسلې د خبرو د لارې حل کړي. پاکستان چې د ترګریز جنگ کې د امریکا مهم اتحادی دی له ایران سره ښې اړیکې لري. اسلام آباد له سعودي سره هم نږدې اړیکې لري او غواړي چې د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې توازن برقرار وساتي. بلخ اسکای نیوز وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدو له وجې د برتانیې په عراق کې د خپلو وګړو د خوندیتوب په اړه فکرمندي زیاته شوې. سکای نیوز وایي د زیارت په ورځو په سعودي عرب، کویت او قطر کې برتانوي ځواکونو او سفارتکارو ته د ویښ بیدار اوسېدو ویل شوي دي. د برتانیا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ له اوږد وخت راهیسې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ رویې په اړه واضحه اندېښنې لرو. د سعودي ریاست پلوه ورځپاڼه بیا غوښتنه کوي چې د ایران لخوا د ممکنه خطرونو په ځواب کې د امریکا هدفي بریدونه وکړي. عرب نیوز د زیارت په ورځ خبرې کړې خپل اداریه کې ویلي دي چې په دې اونۍ کې د سعودي عرب د توانایي تنصیباتو خلاف د پیښو وروسته باید هدفي بریدونه وشي. اداریه زیاتوي چې د امریکا لخوا بندیزونه سم اثر نه کوي نو باید چې ایران ته سخت ځواب ورکړل شي. البته ورځپاڼې دا نه دي ویلي چې په ایران کې په کومو تنصیباتو بریدونه وشي. بلخو د زیارت په ورځ په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر ویلي دي چې هیواد یې نه غواړي په سیمه کې کړکیچ راپورته شي خو د خپل دفاع حق لري. نوموړي امریکا او سیمه ییز هیوادونه تورن کړل چې په ایران ناسم الزامات لګوي. یادې وي چې په دې وروستیو کې په یمن کې ایراني ملاتړو حوثي یاغیانو په سعودي کې ډرون برید کړی. بلخو امریکې منځني ختیځ ته یو پوځي جاز اوړونکي بیړۍ او جنگي جازونه لیږلي چې د دوی په خبره د ایران لخوا د ممکنه او غیر واضحه خطر مخنیوی وکړي. بلخو د یمن د صحت وزارت ویلي دي چې د زیارت په ورځ د سعودي په مشرۍ د اتحاد لخوا په هوایي بریدونو کې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او یو څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. الجزیره نیوز براډکاسټر چې خطر ورته فنډ ورکوي وایي چې دوها هڅه کوي چې په خلیج فارس کې راپورته کېدونکی کړکیچ ختم شي. بلخو د ایران بانو چارو وزیر وایي هیواد یې نړیوال اټومي تړون ته ژمن دی خو د دوی په خبره امریکایي بندیزونه ورته د منلو وړ نه دي. په دې وروستیو کې ایران دړکه کړې که چیرې نوی اټومي تړون رامنځته نه شو نو په شپېته ورځو کې به په اعلی کچه د یورنیم غني کول پیل کړي. دا هغه کچه ده چې د تهران او نړیوال طاقتونو ترمنځ شوی تړون یې اجازه نه ورکوي. امریکا له دې تړونه تیر کال ووته.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې اونیس پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لس نیمو بجو
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو
سباون
په دولس نیمو بجو
جمهوری غګونه
په پوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر سوري
په پوکم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د هوایی حملو په نتیجه کې عامو خلکو ته وختونکو زیانونو په اړه لیکنه کړې ده چې مهم ټکی یې ظفر خان دروروي.
فارن پالیسی مجله لیکي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې هوایي حملې زیاتې کړې دي. د دې سره ولسی مرګ جوبله هم زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. مجله لیکي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د حکومت پلوه ملیشو او نړیوالو ځواکونو په کاروایو کې 146 ملکیان او د طالبانو لخوا 103 عام وګړي وژل شوي دي. مجله د کندوز ولایت د رشیدې په نامه د یوې مېرمنې له خولې لیکي، د مارچ په 2 په کلي د هوایي برید په نتیجه کې د کورنۍ 14 غړي وژل شو. یو امریکایي ویان په دې پیښه له تبصرې کولو ډډه وکړه. وی ویل چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. رشیده په وروستیو کې له خپل کلي چې طالبان پکې 1 واکمن ول، بل کلي ته کډه شوې ده. کندوز په 2015 او 2016 کلونو کې طالبانو د 2 ورځو لپاره نیولې وو. اوسمهال د دغه ولایت مرکز د افغان دولت تر واک لاندې دی، خو له ښاره بهر طالبان ډېر نفوذ لري. مجله لیکي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د دوهې په خبرو کې طالبان د امریکایانو په زر وتلو ټینګار کوي. د دې ترڅنګ طالبانو په اپریل میاشت کې پسرلنی عملیات هم اعلان کړي دي. مجله د یوې افغان څېړونکي چې نه غواړي نوم یې وښودل شي له خولې لیکي چې دواړه غاړې مذاکرات هم جاری ساتل غواړي، خو اوس مهال یو لوری هم خپل دریز نرمولو ته نه دی تیار. مجله زیاتوي د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال سکاټ میلر د یوې پریکړې وروسته افغان او بهرني ځواکونه هغه ټولې سیمې له خپلې ولقې لاندې راولي چې طالبانو نیولې وي. مجله د امریکا کانګرس ته د راپور ورکوونکي چارواکي جان سوپکو له خولې لیکي، د افغانستان خلک په دې پوهیږي چې دوی په کومو سیمو کې ژوند کوي. دا د افغان حکومت تر واک لاندې دي او که د طالبانو. طالبان او افغان حکومت هم په دې پوهیږي، خو یوازې امریکایي عام وګړي په دې نه پوهیږي. دا هغه وګړي دي چې د ټیکس پیسې یې د افغانستان په جنگ مصرفیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
فرایډی ټایمز د پاکستان او پیسو نړیوال صندوق ایم ایف سره د لوزنامې او دغه هیواد د اقتصادي ستونزو په اړه یو ادارې خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې یوازې د ایم ایف د پور یا قرضې سره د پاکستان ستونزې نشي هوارېدی او یره ده چې په راتلونکي کې دا نورې هم پیچلې شي. شاهین بونیرې د لیکنې مهمې برخې تاسو ته دروړي.
په اداره کې راغلي 9 د هلو ځلو نو وروستو د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د ایم ایف سره یوه لوزنامه لاسلیک کړه او د مسلم لیگ نن د وختو د ټیکسونو د بخلو پروګرام هم راجوندې کړ. یو وخت داسې و چې د تحریک انصاف مشرانو دغه پروګرام د قومي سلامتیا لپاره خطر بللی وو. فرایډی ټایمز لیکي د ایم ایف سره لوزنامه د ځینو سختو شرطونو د لاندې شوې ده. په هغه کې وړومبې خبره دا ده چې پاکستان به د غیر قانوني پیسو د کنټرول او سار د ادارې اف ای ټی ایف شرطونه پوره کوي. دویمه دا چې پاکستان به د چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو نه اخستل شوي پورونه ورکوي. دې لپاره به وزیر اعظم یو ځل بیا خپل کچکول چتی او د لرو پرتو هیوادونو پلازمینو ته به سفرونه کوي. دریمه دا چې د ایم ایف د اهدافو پوره کولو لپاره به وفاقي حکومت په صوبو فشار اچوي چې په وفاقي ګټو کې په خپل آئینی برخه کې کمی ته آماده شي. په دریو صوبو کې خو د تحریک انصاف حکومت ته خو سند به چوپه خوله پاتې نه شي. سرورم ایم ایف غواړي چې تجارت وده وکړي. د دې معنی دا ده چې په برآمداتو ورکړل شوي مالی اسانتیاوې به نه ورکول کیږي او په درآمداتو په زیاتېدونکو ټیکسونو کې به کمی کول وي. پنځم دا چې د پاکستانی روپے سره د نورو کرنسو د بدلون شره به هم دغه شان آزاد پریښودل کیږي. دې لپاره چې سټیټ بینک د روپے د قدر ښه کولو لپاره د بهر ملکی کرنسو خپلې ذخیرې په بازار کې خرڅولو ته اړ نشي. نتیجه به د روپے په قدر کې نور کمی او د بیو نور لوړېدل وي. شپږم دا چې ایم ایف د غربت په کمولو او پرمختیا د ډیرو لګښتونو ډاډګیره نه کوي، خو د موجوده قرضو د ادا کولو سره به په دفاعي خرص فشار راځي. آیا موږ د تمه کولی شو چې پوز به دا خبره په لوی زړه سره ومني؟ او اومه دا چې واشنگتن په بهرنیو چارو کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په نړیوالو مالیاتي ادارو لکه آی ایم ایف، نړیوال بینک او آسیایی پرمختیایی بینک خپل اغیز لري. کچره پاکستان په افغانستان او هند کې د امریکایي اهدافو په ترلاسه کولو کې په مرسته کې پاتې راغلو، نو دا تمه کیدی شي چې په راتلونکي کې به دغه مالیاتي ادارې د پنګو د بیا ورکولو لپاره په پاکستان خپل شرطونه نور هم سخت کړي. د ادارې په پای کې راغلی چې د ایم ایف او پاکستان ترمنځ د پور اخستو لوزنامې مسوده قومي سلامتۍ ته د ورپېښو چیلنجونو په وړاندې د تحریک انصاف د حکومت نااهلي په ګوته کوي او دا ښایي چې راتلونکي بعد څه ډېر ښه نه وي.
د ماشومانو د ستونزو، بریاو، حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړې خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په دولس نیمې بجو له انیسې اجمل سره.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږ کې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی مخکخه سنا اجاز وای د پېښور پولیسو ته درخواست ورکړې چې د هغو نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي کوم چې دې ته د مرګ دړکې ورکړې دي. نوموړی وایي دا یې قانوني حق دی چې ریاست یې ژوند ته د پېښو خطرونو مخه ونیسي. د پېښور پولیس وایي له سنا اجاز نه درخواست ترلاسه کړې او په دې اړه پلټنې روانې دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکو یو شمېر سیاستوالو په حکومت غږ کړی چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او اړین ګامونه پورته کړي. بوریوال کاکړ رپورٹ جوړ کړی دی.
سنا اعجاز د مئی پر اولسمه مشال رډیو ته وویل دړکې پخوا هم ورکړل شوی وې خو په لومړي ځل ورته په موټر کې سپاره یو کس تمانچه نیولې وه. دی وویل دا پېښه د مئی پر اولسمه هغه مهال شوی وه چې دا په پېښور کې په یو ټیکسي موټر کې روانه وه.
ما په ژوند کې چې هم ماته چا تمانچه نه پوینټ کړی دی نه مخکې لکه دړکې راکړې هم دي نو هغه بیا به دا ته ویلي چې ژوند به ختم شي که په مخامخ هم راغلی دي نو لکه څه شی دړکې راکړې دي نو دا راته تمانچه روچه تک راته پوینټ کا او بیا د هغې سره بس مخ سره ګاډي روان کلا.
سنا اجازه ویل پولیسو ته ترتګ وړاندې دوی درې ورځې ځکه پکې ووتی چې دی له ملګرو سره سلام مشورې کولې.
زه چې راغلم نو ما ملګر سره شریک کړه چاوي چې پبلک کول په کار دي چاوي چې نه ما سره وړاندې لونه خور چې دا هغه ډیره زیاته په خبره باندې دغه چې دا شی وستل په کار دي ځکه چې د ارمان سره مسلسل دا چې هغه کېدل او هغه اهمیت نه ورکاو خو موږ تا هغه احتیاطي نه په کار چې کوم هغه کړی و.
وړانګ لونی هم د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او د غورځنګ د مرکزی کمیټې د وژل سوي غړي ارمان لونی خور ده. نوموړي په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې دا کار ریاستي ادارې کوي او سنا اجازه باید د ارمان لونی په څیر د خاموش پاتې کېدو تیروتنه ونه کړي.
ارمان ته هم داسې ترسو ارمان ته ډیر په بار بار باندې توپنچې ورته نیولې دي داسې ناوله د ګاډیانې فرا چاپېرې شوي دي داسې چې دای به هر چیرې تلی پر هر پله د ته داسې د وسلې سره خلک ولاړ وه دوی د ویشتلو کوشش کولې خو ارمان غټه غلطي دا وکړه چې دا خبره پبلک نه کړه. ارمان دا خبره د باندې نه راو بس ارمان دا خبره سوشل میډیا ته نه وکړه.
خو سنا اجاز نه یوازې دا خبره د ټولنیزو رسنیو له لارې ولسته کړې بلکې پولیسو ته یې هم د مقدمې لپاره رسمي درخواست ورکړې ده. د پېښور پولیسو د عملیاتو مشر اس اس پی ظهور اپریدی مشال رادیو ته وویل دوی د سنا اجاز لخوا پر ورکړل سوی درخواست پلټنی کوي.
موږ ته درخواست راکړل شوی دی او موږ پر هغه کار کوو. تر اوسه مقدمه نه ده درج شوی. چې کله پلټنې پای ته ورسیږي نو به هغه وخت د مقدمې درجولو په اړه معلومه شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د بشري حقونو لوی شمېر مبارزینو پر ټولنیزو رسنیو په شریکه غږ پورته کړی چې ریاست باید د داسې کړنو مخه ونیسي. پروفیسر امار علی جان په پاکستان کې یو له هغو فعالانو دی چې هم په وار وار دړکې ورکړل شوی دی او هم د ده په وینا د ریاستي ادارو لخوا نیول شوی هم دی. د مشال رادیو ته وویل دا له جمهوریت سره په ټکر کې خبره ده چې مخالف فکر لرونکي دي د تشدد له لارې خاموش کړل سي.
داسې یو ملک هم نشي چلی دی چې مخالف فکر لرونکو یا اعتراض کوونکو ته د مجرمانو په نظر وکتل شي او یا د هغوی پر بهرنۍ ایجنډا کارکوونکي وبلل شي لکه څنګه چې زموږ په ملک کې کیږي. نو زما په خیال دا د مسلو د حل لاره نه ده بلکې موږ په داسې کولو سره د مسایلو لا ډیرولو په لور روان یو.
سنا اجاز مشال رادیو ته وویل له تیرې یوې لسیزې راهیسې یې د پاکستان په آئین او قانون کې دننه د بشري حقونو لپاره مبارزه کړې ده او بیا به یې هم جاري ساتي.
تاسو د بوریوال کاکر ریپورت اوریدو. اوس د روژې ځانګړې لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی. نن به واورئ چې روژه څه ډول عبادت دی. ولې دا ویل کیږي چې روژه یوازې او یوازې د خدای لپاره ده؟ په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور پوښتنه کړې ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد او حدیث شریف څه مطلب دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله عز وجل نه روایت کوي او قدسی حدیث دی. په بخاری او مسلم دواړو کې راغلی دی چې الله عز وجل فرمایي کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. د انسان او د بنی آدم هر عمل د هغه لپاره دی خو یوازې روژه زما لپاره ده او زه د روژې ثواب ورکوم. اشکال دا دی چې اعمال چې دي صالحه دا خو ټول د الله جل جلاله لپاره کیږي، نو د روژې تخصیص ولې الله عز وجل کړی دی چې یوازې او یوازې روژه زما لپاره ده؟ نو دا یوه مهمه پوښتنه ده. په حقیقت کې د دې څو وجوهات دي. لومبی وجه دا ده چې که زکات د خلکو په مخ کې ورکې خلک به ووایي چې دا ډیر سخی دی او خامخا د هغې اثرات معلومیږي. که بل څوک ونه وایي، چا چې تا نه پیسې اخیستي هغه وایي چې والا دا سړی ښه سړی دی. که منځونه اوږده اوږده کې د خلکو په مخ کې خلک وایي چې دا شیخ صاحب دی او ښه سړی دی او صوفي صاحب دی. خو روژه داسې یو عمل دی چې تر څو پورې ته ونه وایې نو بل څوک په دې باندې نه خبریږي او نه پوهیږي. نو په دې کې د الهیت او خالص د الله جل جلاله کېدلو چانس زیات دی. بله وجه دا ده چې د هر عمل اجر الله جل جلاله مقرر کړی دی. لکه په بل حدیث کې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې کل عمل ابن آدم یضاعف له. هر عمل د بنی آدم چې دی په هغه کې اضافه ورته کیږي او د هغې اندازه معلومه ده، یا لس چنده یا سل چنده یا اووه سوه چنده. الا الصوم، یوازې د روژې نه پرته، چې روژه داسې عبادت دی چې د هغې اجر یوازې الله تعالی جل جلاله په خپله ورکوي چې څه یې خوښه شي. درېیمه وجه دا ده چې په سابقو امتونو کې او نورو هغو قومونو چې شرک کړی دی په ټولو انواع عبادت سره شرک کړی دی، خو په روژې سره چا هم شرک نه دی کړی. روژه د الله نه سوا د بل چا لپاره نه دی نیول شوی. چې یو سړی وایي چې والا زه درسته ورځې نارم په دې خاطر باندې چې پلانکي سړي ته نږدې شم، دا کار نه دی شوی. نو په دې خاطر باندې روژه یوازې د الله عز وجل لپاره ده او الله عز وجل د خپل علم او فضل مطابق د دې اجر انسان ته ورکوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پښته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو د خبرونو په اړه کوم ته نظر راکول غواړئ، نو داغې لپاره د مشال ریډیو ټلیفون شمیرې لپاره ریکارډون کې یو مشین لرو او دا شمیره هم لرو. تاسو ته وایم 00420221212141. د دې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلی او لنډ خبرونه به درته نجیب عامر در راوړوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په صوبه کې پر کار بندیز لګیا ډاکټرانو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې او د څلور ورځو نه د جاري هړتال د ختمولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د متحده عرب اماراتو د ولیعهد محمد بن زیاد د هغې پرېکړې مننه کړې چې دغه هېواد په زندانونو کې بند 1522 پاکستانیانو ته یې معافي ورکړې. پاکستان وایي چې په هېواد کې د افغانانو د کډوالۍ د 30 کالو په پوره کېدو سره 2019 کال د میلمستیا د کال په توګه لمانځي. د بلوچستان د لورالۍ سیمې د پولیسو یو چارواکی ایس ایچ او میرسند وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو مشر قیوم خان عثمان خیل د حملې خلاف ورته شکایت شوی چې دوی جمع کړی. د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د برمل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بې پایلټ الوتکې په یو برید کې 3 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر چین، روس او نورو شریکانو غږ کړی چې له اتمی موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. امریکا تیر کال وویل چې له دې موافقې وروسته.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږه امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام د 6 بجو پورې د پدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ، د خپلو ګاونډو خیال ساتئ. د خدای په امان.